د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه کې هم لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم وړاندې 219 پروګرامونه در ته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او د ښځو دغه راز د هند لوی وچې د پاکستان د جلا کېدو د یوې مهمې کلیزې په درشل کې یو لیکوال در پیژنو چې ویلي یو پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. ستاسو د اختر په مناسبت پیغامونه هم درته خپرو. پیغامونه مو زیات رالیږلي. خو اوس د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې د وروستۍ غوښتنې له په اړه یو راپور لرو. د بشري حقونو د څارنې سازمان پر ناتو غږ کړی چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مغژوبلې د مخنیوي لپاره د پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جنګ ولسي تلفات په وروستیو کلونو کې پرله پسې مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان له ناتو وغوښتل چې د افغانستان په جنگ کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته چې په وروستیو شپږو کلونو کې دوامدار زیاتوالی درلود زیاته پاملرنه وکړي. دغه سازمان په ورسا کې د ناتو د مشرانو غونډې ته په یو سرخلاصي لیک کې ویلي دي چې د سګنیو ولسی تلفاتو دریمه برخه کوچنیان دي. اکثریت دغه تلفات د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لخوا شوي، خو لیک دا هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم ځکه د دغو تلفاتو د یوې برخې مسؤل دي چې په ځانګړې توګه یې په ځینو مواردو کې ښوونځیو څخه د پوځي عملیاتو د اډو په توګه کار اخیستی. ناټو ځواکونه سره له دې چې خپل پوځي عملیات یو نیم کال مخکې په افغانستان کې درولي دي، خو بیا هم د څارنې او روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې دي. د ملګرو ملتونو شمیر ښیي چې په 2015 کال کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله څه د پاسه 1200 کسانو ته ورسېده چې د افغان ځواکونو لخوا د دغه مرګ ژوبلې کچه پکې په اصلو کې 28 ته اوچته شوه. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د وروستي ریپورت په جواب کې وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کورنیو قوانینو او نړیوالو بشري حقوقو ته په پاملرنې د خلکو د ځان او مال د ساتنې لپاره خپل دنده ترسره کوي. د جمهوری ریاست د ارګ اعلامیه وویل د دې لپاره چې وسلوال مخالفین له خلکو او کورونو یې د سپر په توګه کار اخلي، دولتي ځواکونه خپل عملیات په ډیر احتیاط ترسره کوي چې ولسی خلکو ته تاوان ونه رسیږي. د ولسی خلکو مرګ ژوبله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې په 100 اوچته شوه. د جرمنی د خبری آژانس ریپورت زیاتوي ملګری ملتونه د خپلو معیارونو سره سم یوازې هغه تلفات چې د دریو خپلواکو سرچینو لخوا تایید شي ثبتوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالحال هادی ملت یار د ناویل ولسوالۍ څخه لیکي له پولیسو څخه ډیره مننه چې په اختر کې امنیتي تدابیر زیات کړي وو. د ازادۍ راډیو همیشنۍ همکار او اوریدونکی دغه راز سمیع الله حلیمی تندر هم په خپل پیغام کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د اختر مبارکي ورکوي. د مرجع څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکي تاسو ته د اختر مبارکي تر څنګ د نړۍ د ټولو مسلمانانو څخه مخصوصا د عربستان له حکومت څخه غواړو چې د هغو کسانو پر ضد سخت اقدامات وکړي چې د مسجد نبوي پر ساتونکو یې ځان وژونکی برید کړی دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. د افغان بیسې متسوعتلس شمېرې له لارې پیغامونه زښت زیات دي، خو موږ یې هرومرو په پروګرامونو کې درته خپروو. د غرض یو اوریدونکي د افغانستان د کرکټ د ټیم د نننۍ مسابقې په اړه معلومات غوښتي وو چې له سکاټلند سره روانه ده. د افغانستان د کرکټ ټیم مخکې لوبه پیل کړه، د لوبې پچې وګټله او اوس هم بیټنګ کوي. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې معلومات درکړو. او مخکې له دې چې دو اونیزو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو پروګرامونو خپرېدو ته ور ورسیږي، یوه بله موضوع راخلو. د هند له لویې وچې د پاکستان د جلا کېدو د یوې مهمې کلیزې په درشل کې یو لیکوال در پیژنو چې ویلي و پاکستان به یوه ورځ د افراطي اسلام په مرکز بدل شي. راتلونکی کال د پاکستان د تاسیس اویا کاله پوره کیږي. نور جزئیات یې له فرشته جلال زی څخه اورئ.
د 1948 میلادي کال د اګست په میاشت کې د آسیا جنوب د یوې سترې پیښې او د انساني تاریخ د یو لوی مهاجرت شاهد و. 4 میلیونه وګړي له یوې سیمې بلې ته وخوځېدل او 2 میلیونه د پاکستان په نوم د یو نوي هیواد د تشکیل لپاره په دې حرکت کې مړ شو. د پاکستان سرحدات پرته له دې چې قانوني مراجع تصویب کړي او په بیړه بریتانوي وکیل سر سایرل راتکلیف په نقشه کړو. په مذهبي لیکه د هند د لویې وچې د تیرلو هڅې د سیمې هندوان، سیکان او مسلمانان په خپلو کې داسې سره واچول چې ګاونډي پر ګاونډي د ظلم او زور سپما ونه کړه. د پاکستان په نوم د هند د یوې برخې جلایی د بمبئی ښار ژورنالیست او لیکوال سعادت حسن مانتو ته د لیونتوب تر حده بې مفهومه پیښه وه. سره له دې چې مانتو په 1940 میلادي کال کې په ممبئی ښار کې شهرت ګټلی و، خو هغو داستانونو د محبوبیت اوج ته ورساوه چې له هنده د پاکستان د جلا کېدو پر غمیزه یې کښلی دي. حسن مانتو د زیاتو شرابو د څښلو له امله ډیر لنډ ژوند وکړ، خو په دې لنډ وخت کې د لنډو کیسو شل مجموعه او یو ناول چاپ شو. له هغه څخه یو شمېر پراګنده نورې لیکنې او سکیچونه هم پاتې دي. مانتو په 33 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د ده لیکنې د الکولیانو، فاحشو، دلالانو، جنایتکارو او حرامیانو پر ژوند راڅرخي. مانتو په خپلو کیسو کې د دې خلکو ترمنځ د جنسي او احساسي اړیکو عمق ته ځي او پر هغو ټکو چې په ورسته پاته ټولنو کې تابو ګڼل کیږي او خبرې نه ورباندې کیږي تمرکز کوي. دای د لیکوالۍ پر مهال لږ تر لږه شپږ واري د هغو لیکنو له امله زنداني شو چې غیر اخلاقي بلل شوی وي. مانتو د ژورنالیستیکي کار پر مهال وړاندوینه کړې وه چې پاکستان به د افراطي اسلام په ځانګو بدل شي. خدای نړیوالو ته د هند په لویه وچه کې د 1940 کال د اګست میاشتې د پیښو په اړه په خپلو لنډو کیسو او ناول محبوب دی. له هند د پاکستان د جلایۍ او یایمه کلیزه را روانه ده او په ټوله سیمه کې د مانټو له ژوند او کار سره دلچسپي هم د زیاتېدو په حال کې ده. تیره میاشت د فرانسې د فلم په فستیوال کان کې اعلان وشو چې د داسې هندي لیکوال پر ژوند به فلم جوړیږي چې له آسکر وایلد، ګیدی موپاسان او دی اچ لاورنس یا له اف سکات فیتزجرالد سره پرتله کیدای سي. د سعادت حسن مانتو پر ژوند فلم جوړیږي. د 1912 میلادي کال کې د هند په لودیانا سیمه کې په یوه مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی و. په ځوانۍ کې له انګلیسي، فرانسوي او روسي ژبو د لنډو کیسو په ترجمه پیل وکړ. د کیسې اردو ته ژباړلې او په دې ډول یې د لنډو کیسو په لیکنه کې مهارت زیات شو. هغه مهال اردو ژبه ارزانه ژبه وه. مانټو له هند د پاکستان د جلایی له نظر سره شدید مخالف و او له اوله یې لا نه غوښتل چې پاکستان ته کډه وکړي، خو ویل کېږي چې یوه ورځ د خپلو هندوانو همکارانو سره په دفتر کې ناست و. یو همکار یې ورته وویل که زه در سره ملګری نه وای اوس مې باید وژلی وای، ځکه ته مسلمان یې او زه سیک یم. د دې پیښې په سبا مانټو خپله کورنۍ واخیسته او د پاکستان لاهور ښار ته یې کډه وکړه. په بریتانیا کې میشت لیکوال محمد حنیف ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د مانټو لیکنې ثابتوي چې هنر باید په هغو چوکاټونو کې محدود نه شي چې ټولنې د اخلاقو د اصولو په نوم رامنځته کړي دي. کاشکې ما دا امکان درلودای چې د مانټو لیکنې د ماشومتوب او نوې ځوانۍ په وخت کې ولولم، ځکه هغه پاکستان چې زه پکې راستر شوی یم د مذهبي نظریاتو د تایید ځای و، چیرته چې هیچا د پښتنې او تمسخر حق نه درلود. د لیکوال ویلي هنر د هر نظر تایید نه دی. د مانټو لیکنې د وخت له تیرېدو سره خپل اهمیت لا زیاتوي. ما د هغه اثر 40 کاله مخکې په پاکستان کې لوستی او نن ګورم چې په انګلستان کې نوې ځوانان لولي او په شوق لولي. سعادت حسن مانتو په 1955 میلادي کال کې لنړی سترګې پټې کړې، خو هغه د خپل قبر لوحه مخکې له مرګ جوړه کړې و چې ور باندې لیکلي دلته سعادت حسن مانتو د خاورو تر انبارونو لاندې دی او لا هم فکر کوي چې چا شي کیسې لیکلې.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب، شرح لاست.
مننه، سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو نه، تاسو د افغانستان له صفحه سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقې په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسایلو ته، مثلا لباس، د اوسېدو ځای، او د خزه د دارو یا د درملو د تداوي مسایل چې د میړه د مالی مسایلو سره تناسب ولري.
ډېره مننه ملک ساده صاحب. په قانون کې د نفقې په اړه څه ویل سوي دي، او که اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقې، مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت سبب دی، منع خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پشتیبانی کړی د ضمانت یې کړی. او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړی دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسي کولی چې مثال د خبرې بخشش ورکړي یا هم ورته دا ورکړ شي، باید یې ورکړ شي. دا حق قانون ښځې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کدا میړه وي، د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض ده، همسې د اولاد هم په فرض ده، ټول فامیلي ورباندې راځي. څو چې د قانوني سند پوره کوي همغه ټول.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړې ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي، او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید یې ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دو ته معرفي کیږي، بلې ځکه چې دا حق ثابت دی، باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستۍ پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، د اوسېدو ځای، او دوا و دربل بشه.
قدر مناوریدونکو، دا وزمور ده اونی ده اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری رو پا کلامو ملسن.
تا
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیمه نړۍ ترنو ریدونکو سلامونه میو منئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې میرمنې په ځینو ورځو لکه اخترونو او نورو کې له اندازې نه زیات د کور کارونه کوي. کله دا کارونه دومره ډیر وي چې د دوی صحت ته تاوان رسوي. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د کورنیو چارو وزارت له یوې پولیسي میرمنې سره د هغې د ورځنیو فعالیتونو په هکله او هم د اختر په ځانګړو ورځو کې د ښځینه پولیسو په کړنو او تیاریو خبرې کوو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفاق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په غور کې د وسو ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړیږي. د افغانستان د کرهڼې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د وسو ښځو لپاره کورنۍ باغچې جوړوي. د غور د کرهڼې ریاست سرپرست فرید فرده ازادي راډیو ته ویلي چې دغه باغچې د ښځو د توانمندۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړیږي. نوموړي ویلي چې دغه باغچې د 6 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړیږي. د غور د کرهڼې ریاست د معلوماتو له مخې 400 باغچې د ښځو لپاره د دغه ولایت په مرکز او څه باندې 300 نورې باغچې د غور په ولسوالیو کې جوړیږي. 900 افغان میرمنو او نجونو ته د امریکا پراختیایي ادارې سکالرشپونه برابر کړي دي. د امریکا سفارت استازي ویلي 900 افغان نجونو او میرمنو ته به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا د کانکور د پروسې پر اساس سکالرشپونه ورکړل شي. له دغو 900 میرمنو او نجونو څخه به 120 تنه د لیسانس په کچه د افغانستان په خصوصي پوهنتونونو او 130 به د ماسټرۍ په برخه کې په بهر خاصتا هند کې زده کړې وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر مایکل رینیور د چهارشنبه پروس د دغه سکالرشپونو د اعلان په غونډه کې ویلي چې له دې کار څخه هدف د افغان میرمنو پیاوړي کول دي. پروموټ د 214 میلیونه ډالر په ارزښت د رهبرۍ، اقتصادي او ټولنیز ودې لپاره د 15000 افغان میرمنو او نجونو د پیاوړتیا پروګرام دی. دغه پروګرام د 15 کلونو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا عملي کیږي. په جوزجان ولایت کې یو 53 کلنه میرمن په ډز وژل شوې ده. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلین په یاد ولایت کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د یوې میرمنې د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د پولیسو د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ویلي نامعلومه وسلوالو د دې میرمنې په کور حمله کړې او هغه د خوب په بستر کې وژلې ده. دا پیښه د جوزجان په خواجه دوکو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي دې میرمنې له خپلو دوو لورګانو سره ژوند کاوه. د جوزجان د امنیت امیر ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلې او دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې داسې دود دی چې د کور ټول لوی او درانه کارونه میرمنې ترسره کوي، لکه جامې مینځل، د کور پاکول، له لرې واټن نه د اوبو راوړل، آن د غالیو مینځل. دا ټول د میرمنو مسؤلیت دی. په ډیری کورنیو کې دا خبره منل شوې ده چې د کور کارونه د میرمنو دنده ده او مقابل لوری یعنی نارینه د کور د کارونو په ترسره کولو شرمیږي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ کاری چې ګنې له خپلې ښځې، مور، خور او لور سره دی د کور کار وکړي. نو په دې صورت کې ښځې په یوازې ځان د کور ټولې چارې سنبالوي، خو دا کارونه بیا هغه وخت لا ډېر شي چې ځانګړې او مناسبتي ورځې رانږدې وي. په داسې وختونو کې میرمنې ډېر زیات کار کوي او خپل ټول کارونه یوې یا څو ورځو ته پرېږدي. بیا نو هماغه ده چې ګڼې روغتیایي ستونزې ورته پیدا کېږي او د اختر او خوشحالۍ ورځې په ناروغۍ تېروي. د کابل اوسېدونکي زرمینه وایي دې له اختره یو څو ورځې مخکې د کور ډېر کار کړی و، چې په اختر کې ډیره سخته ناروغه شوه او نورې د کار کولو توان نه لره.
کله ډیرې معلوم چې پاتې شي بل هفتې ته بیخي ډیرېږي. کله شوې زه بیخي ستړې ستومانه شوم، چیغه وکړه څوک هم نه و چې ما سره کومک وکړي. فشار مې ټیټ شوی و او هېڅ بیخي سر مې ګرځېدله، ضربه کېنستلم چې نور زه وس توان نه لرم. خولې مې وچه وچه شوه. دا چې ستړې ستومانه دومره مو وس نه وي چې خپل مخ ومینځي، بعد نورې څه کوي چې کالي مینځي یا مېلمانه او زرپۍ ده چې د اختر ورځ درې ورځ د سړی په خوشحالي سرته بوځي. دومره توان نه وي چې اته ډوډۍ وخورم کوم د اختر ورځو کې.
په ځینو مواردو کې میرمنې دومره ډیر د کور کار کوي چې خپلې روغتیا ته هیڅ پام نه کوي. د لغمان اوسیدونکو ارزو د خپلې وی خپلوانې کیسه کوي چې دومره ډیر د کور کارونه یې کړی و چې بلاخره پرې سر ګرځېدلی و او له دوهم منزل نه راغورځېدلی و.
اختر په شپو ورځو کې چې میرمنې شاقه کارونه کوي، ټول کال کارونه درې څلور ورځو ته پرېښي، د اختر په نږدې شپو ورځو کې دې کار کوي، فرشونه پرې مینځي، کوټې رنګه کالي پرې مینځي ډېر ډېر. نو دا د دوی صحت ته نقص لري. زمونږ خپلوان او هغې داسې د ورځې په جریان کې ډېر شاقه کارونه کړي او کله چې دا دوهم منزل ته خېزي نو سترګې ترګمې پرې راځي او فشار یې ټیټېږي. دا هماغه دوه منزل نه زینو کې راولېږي او د خی شوکي ته یې دې صدمه رسېږي. بیا دا یو څو میاشتې کومه کې وروسته هغې د وفات کوي. دا د ټول کور کارونه په دوه درې ورځو کې کول دا مشکل کار ده. اختر ته یو څو ورځې پاتې او ټول کور راوسپړي او دوی باید دغه ټول کارونه وکړي. نو دا دوی صحت نقص لري، میرمنو صحت ته نقص لري.
په اکثره کورنیو کې بیا د کور کارونه میرمنې ترسره کوي او نارینه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کوي. دوی وایي د کور کار د میرمنو مسؤلیت دی او خپله یې باید ترسره کړي. د لغمان اوسیدونکی میرزمان او د کابل اوسیدونکی وحید په همدې نظر دي.
یاره دونه کومک نه کول کنه، یو د قالین منځلو کې لږ زره کومک ورسره کوم، نور کارونه ټول د عاجزه وي. دا اطراف کې لږ زره آر او شرم هغه کې کوم وخت چې زنانه سره خپل شوق او ذوق زیات دي کور په صفایو پاکی کې کوي او کنه نو نارینه دونه ورسره کومک نه کوي. لپاره دې چار ننګ ځان ته هغه کې نه کوي.
موږ سي اختر کې کله دا کالیو مالی پرینځي، کالی نشانس پرینځي، موږ خپلو د ښځو سره یا د خورګان یا مور سره کومک نه کوو. داسې رواج سوی دی، همدا ښځو کار ده او دا یې خپله کوي. داسې خبر ده چې ښځو کار خو یې معلوم وي او د نرانو معلوم وي، یا دی خپل کار کوي، موږ خپل کار کوو. خود دا کارونه چې موږ جنجالي کارونه یې کالی پرینځي او کاسي دي، دا شیان دا موږ نه شو کولی. سلام حوصله دونه نشته.
خو شته داسې میرمنې چې خپل ټول کارونه یوې ورځې ته نه پرېږدي، لږ لږ او هره ورځې کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي دا یې د خپل کور کارونه د یوه پلان له مخې ترسره کوي.
په اختر کې دا کارونه ویشو، فرزن هغه د پریولولو کارونه او دا نور چې دي هغه شاته پرېږدو، مخکې دا نور ستړي دغه درانه کارونه یا چې ډېر مو ازاریو دا مخکې کوو. ولې چې موږ انرژي لرو، په اول کې روژهی انرژي ورته لرو او په آخر کې بې انرژي کېږو. حتی هېڅ دا هم نسو کولی چې یو ګیلاس د یو ځای سره واخو بل ځای پرېږدو. نو په دغه خاطر او اختر ته دا خپل کارونه پېش د مخه تنظیموي. بعضې ښځې دي وایي زه بیا په ټوله یو ځای وکړم. دغه ټوله یو ځای کول هغه دی چې د اختر په اوله یا دوهمه دی مریضان یې په بستر کې پرتې، نو هېڅ نه د میلمه کېږي او نه د اختر سي.
درنو اوریدونکو، نو میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي، هر ورځ وکړي، خو لږ لږ او تر خپل وس پورې چې صحت ته خطر پېښ نشي. او همدارنګه نارینه ته هم لازمه ده چې له خپلو میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه واخلي چې میرمنې ښه صحت ولري او د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه برخه کې د پولیسو له یوې ښځینه جنرال حکمت شاهي سره د نوموړي د دندې او د اختر په تیاریو له دې سره غږېدلې. مل پاسوال حکمت شاهي په کورنیو چارو وزارت کې د بشري حقونو، ښځو چارو او ماشومانو د برخې مشره ده او همدارنګه د میرمنو د ښوونې او روزنې او ظرفیت لوړولو د پروګرام مسؤله هم ده. اغلی شاهي د پولیسو په لیکو کې د میرمنو موجودیت اړین بولي. وایي د پولیسو په لیکو کې د نارینه وو تر څنګ میرمنو ته هم ډېر ضرورت شته او دوی باید په دې برخه کې فعاله ګډون ولري. میرمن حکمت شاهی د اختر په ورځو کې په کور او دفتر کې د خپلو فعالیتونو یادونه کوي. وایي د دوی دنده د دې ایجاب کوي چې په ځانګړو ورځو کې هم دوی کار کوي او خپلې دندې ته حاضرېږي.
زه چون هم په کور کې د دې لپاره آمادګي نسم او تیاری نسم د خپلو ماشومانو سره، او هم د هغه پروګرام باید جوړ کړم چې د خپلو دوستانو او آشنایانو نه لیدنه وکم، او هم چنان د هغه پروګرامو لپاره باید آمادګي ونسم چې د دولت لخوا موږ ته وظیفه راکول کیږي، لکه مراسم د تبریکی په ریاست جمهوری کې، مراسم د تبریکی په مبارکۍ د خپل وزارت داخله کې، یعنی د کورنۍ چارو په وزارت کې، او هم چنان هغه دوستان او آشنایان چې زموږ نه مشران دي، دغه لپاره باید مونږه د تبریکې پروګرام جوړ کړو او د دوی نه لیدنه او کتنه وکړو. ګرچې مونږ ته ډېره مشکله ده نظر په هغه وظایف چې مونږ یې لرو، په اوله دویمه ورځ د اختر مشکله به وي چې مونږ خپلو خپلوانو ته رسیدګي وکړو. خو بیا هم مصروفیتونه زموږ د خویندو په ډېرو مهمو ځایو کې د تامین د امنیت لپاره او د صلح د راوستلو لپاره د خپلو وروڼو تر څنګ همیشه خویندې زحمت باسي او هلته خپلې دندې اجرا کوي، لکه څرنګه چې یعنې د اختر په مراسمو کې دوی د خپل ورونو سره اوګه په اوګه کار کوي، او د تامین د امنیت په غذایو کې چې عامه ګڼه ګوڼه وجود لري دوی خپل سهم اجرا کوي. هغه خویندې چې د پولیسو سره علاقه لري ډېره ښه به وي که دوی ته کورنۍ اجازه ورکړي، پلرونه او خویندې دوی ته اجازه ورکړي او راشي. خصوصا هغه خویندې چې په لرې میشتو ولایتو کې دي، او په هغه ولایتو کې موږ خویندې نه لرو، هیله کوم چې کورنۍ دې ته آماده شي تر څو خپلو لونو ته اجازه ورکړي او راشي د پولیسو په صفوفو کې وظیفه اجرا کړي تر څو وکولای شو د امنیت لپاره، د صلح لپاره موږ د وروڼو سره اوګه په اوګه کار وکړو او زحمت وباسو او خپله دیني او ایماني وظیفه سرته ورسوو. زه فکر کوم د پولیسو وظیفه د اوس لپاره ډیره ښه ده د ښځو لپاره، او ښځو ته ډیر ښه شرایط آماده شوي دي. ډیر تشویقي پروګرامونه موږ ورته لرو، حتی بلاکونه په لرلو چې د دوی لپاره د دوی د فامیل د استوګنې لپاره بلاکونه آماده کوي. په دا پروګرامو باندې په دا پلانو باندې موږ لګیا دوی لپاره داخلي تشویقیان وجود لري، دوی لپاره ترانسپورتي مسایل یا نور سهولتونه د دوی لپاره موږ لرو. هیله کوم چې دوی راشي او خپل د پولیسو صفوف تقویه کړي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه چاره.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.